درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض ۱۳۶۹ د میزان ۱۰مه او د میلادي ۲۰۱۹ د اکتوبر ۲۰مه. د کابل د وروستیو حملو په اړه د افغانستان د ولسمشر د څرګندونو او نور موضوعاتو په اړه تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. اوري لومړی د دې سات خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش یو قومندان له خپلو ملګرو سره وژل شوی. سعودي عربستان یو وار بیا د افغانستان وروستۍ حملې وغندلې او په مصر کې په لسګونو پولیس له سختدریزو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام بللی دی. د ملي دفاع وزارت په وینا په کابل کې پرون مازیګر د دفاعي پوهنتون د محصلانو او استادانو په موټر په انتحاري حمله کې ۱۳ تنه وژل شوي، وبخښي ۱۵ تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د حملې مسؤلیت وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. سعودي عربستان په افغانستان کې پر دوو جماعتونو وروستۍ حملې وغندلې. د سعودي عربستان خبري آژانسونو پرون شنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د حملو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره خواخوږي څرګندوي. د غور مدني ټولنه وایي که حکومت امنیت ته پام ونه کړي وضعیت به لا خراب شي. د جمعې په ماښام د غور په دولینه ولسوالۍ کې د فضل احد په نوم د یوه سیمه ییز قومندان په ګډون ۱۳ تنه ووژل شول او لس نور ژوبل شول. د غور د مدني ټولنې مشر خدایار واقف ازادي راډیو ته ویل په دولینه ولسوالۍ کې انتحاري حمله پر داسې کسانو وشوه چې د حکومت په ملاتړ د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګېدل. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان ابو طاهر باجوړی له خپلو لسو وسلوالو سره وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیانی وویل افغان امنیتي ځواکونو د جمعې په شپه په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د خوګیانی په وینا امنیتي ځواکونه په دوامدار ډول د داعشیانو پر ضد عملیات کوي، خو د پولې له پورې غاړې نور وسلوال ورته راستول کیږي.
دلامل کیږي چې په ننګرهار کې څومره داعش وژل کیږي، هماغه کچه یا د هغې څخه په کم توپیر یا دا توپیر نور داعش ننګرهار کې وجود پیدا کوي.
افغان چارواکو او د ناټو قومندانۍ مخکې ویلي و چې د ۲۰۱۹ میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د څانګې فعالیت ختم کړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د پټو سرچینو په حواله شپږ پولیس ژوبل دي او ویره ده چې د مړو شمېر زیات شي. د مصر امنیتي چارواکي وایي چې د جیزه ولایت په الواحات البحریه سیمه کې د افراطي اسلام پالو وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته د جمعې په ماښام پیل شوې وه. د حملې مسؤلیت په مصر کې د وسلوالو ډلې حرکت او سعود مصر یا حسم اخیستی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې په نښته کې یوازې شپاړس پولیس او لږ تر لږه ۱۵ افراطي وسلوال وژل شوي دي. د جرمنی په جنوبی شهر مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنۍ حالت اعلان شو. په مونشن کې پرون یو وسړی څلور وګړي په چاړه ووهل. حمله د مونشن شهر د مرکزی سیمې روزن هایمر پلانس ته نږدې وشوه. تر حمله وروسته د سیمې له خلکو غوښتنه وشوه چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. پولیسو د حمله په تړاو یو مشکوک وګړی نیولی او څېړنې روانې دي. د حمله کوونکي هدف نه دی څرګند شوی. د امریکا پنځه ولسمشران هغه کنسرت ته لاړل چې په دغه هیواد کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنی د ټولولو په خاطر جوړ شوی وو. د متحدو ایالاتونو درې پخواني ډیموکرات ولسمشران باراک اوباما، بل کلینټن او جیمی کارتر او دوه جمهوری پال ولسمشران جورج بوش او زوی جورج دبلیو بوش دغه کنسرت ته چې د ټکساس ایالت په یوه پوهنتون کې ترتیب شوی وو لاړل. د هسپانیا په جلا غشتون کې سیمه کاتولینا کې د مظاهره چانو ډلې یو ور بیا لارو کوڅو ته راوتلې دي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانا رخوی پرون شنبه اعلان وکړ چې د کاتولینا د سیمه ایز حکومت مشان له دندو لري کوي او دا سیمه په مستقیم ډول تر خپل امر لاندې کوي.
El gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución. No era
د وی حکومت مجبور شو چې د اساسي قانون 155 ماده عملی کړي. دا زموږ غوښتنه نه وه. موږ د داسې کار نیت هم نه درلود. دا مسئله هیڅ وخت داسې نه وه او زما په فکر د اسپانیا خلک پوهیږي. د کاتولینا د پلازمینې بارسلونا پولیس وایي چې 4.5 لک کسانو پرون په دې ښار کې اعتراضي لاریون وکړ. د ازادي او خپلواکۍ نارې وهلې او د کاتولینا د بیلتون غوښتونکو بیرغونه راپول. زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له وجود ماشام تر او په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي او په اف ام 3.5 نیوي اوریدلی شي. د افغانستان ولسمشر وروستیو خونړیو حملو ته په اشاره وایي. دا بریدونه د دې لپاره کېږي چې تیرورستان او ملاتړ کوونکي منځوي شي. خو د ولسي جرګې یو غړی وایي
دغه اوسنی جنگ استخباراتي دی او تر څو پورې چې زموږ استخبارات قوي شوي نه وي زما په نظر موږ نشو کولی د دغسې واقعیتو مخه ونیسو.
د حج او اوقاف وزارت وایي پر جماعتونو تیرورستي حملې شوي چې د دولت وسلوال مخالفان اسلام او جماعت ته درناوی نه لري. پاکستان د افغانستان پر صادراتي مالونو مالیه څو چنده زیاته کړې. د خوست زلغوزو کاروباریان وایي که حکومت ورته د صادراتو لار برابر کړي لکونو خلکو ته به کاروبار پیدا شي.
کچر دامل د افغانستان د لیاری شید هوټل نه ونځه پندی نه ونځه موټر پر هر شی د افغانستان کې چلیږي. د زلغوزو ول نه دی کنه.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د وی پاڼې پته ازادي.com ازادي رادیو.com یا ازادي رادیو.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د دفاعي پوهنتون پر محصلانو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې پرونی حمله د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو اعلامیه کې ویلي چې تیرورستان او بهرني ملاتړ کوونکي منځوي شوي او پر ملکی وګړو او جماعتونو حمله کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر له دفتره په یو بیان کې هم ویل شوی چې پرونی حمله د تیرورستانو کار دی. تروریستان او پلویان منځوي شوي او د جګړې په ټولو میدانونو کې مات شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري پر نازادي رادیو ته د حمله پړه وویل
بری بجی او دیرش دقیقې د پلانټونې دفاعي نه مداومین د کورس دي. هغه په یو فلانکوچ موټر کې راوځي چې کورو ته لاړ شي. کله چې عمومي سړک ته راځي هلته ورسره یو انتحاري تصادم کوي او
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. له تیرونی راهیسی د افغانستان پر امنیتی ځواکونو د 15 وسلواله حمله ده. د رپورټونو پر اساس تر ټولو خونړی حمله په کندهار کې د پنځمبه پورز د ملي اردو پر وکندک وسو چې 15 تن عسكر پکې ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټر ماموریت وای په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پر نوې حمله د افغانستان پر راتلونکي او د هغه هیواد پر امنیتی ځواکونو برید دی. د ناټو قاتم لاټر پر ټوټر لیکلی چې پرونی حمله څرګنده کړه چې وسلوال دومره ځپل شوی چې د جګړې په میدان کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر وړاندې برای نشي ګټلای. د ولسی جرګې د ملي امنیت کمیسون غړي صالح محمد صالح بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د خونړیو وسلوالو حملو د مخنیوي هڅې کمزوري دي.
هر وخت چې طالبان د خوانم
عملیات شوی دی زمون ډیر زیات تلفات ورکړی امنیتی ځواکونو لکه دا ده چې تدابیر د دې ډیر ضعیف دي مدیران ډیر ضعیف دي په کار ده چې د هغه شان ته دفاع دفاعي حالات ونیسي دغه اوسنۍ جنگ استخباراتي دی تر څو پورې چې زمون استخبارات قوي شوي نه وي کشفي ارګانونه واقعیتونه درز نه کی زما په نظر موږ نشو کولای دغه واقعیت مخه ونیسو.
خو د جمهور ریاست د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له داسې جګړې سره مخامخ دی چې ور باندې تحمل سوی ده. په افغانستان کې شل تروریستي ډلې جنګیږي، خو د افغانستان حکومت د داسې حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. د افغانستان د ولسی جرګې د ارزي تمامیت او دفاعي کمیسون غړي محمد اقبال صافي بیګا لازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د روسیا او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت نوې ستراتیژي له خنډ سره مخامخ کړي. هغه ویل له ناتو باید خوشتنه وزي چې پر وسلوالو هوایي حمله زیات کړي، هغوی باید جدي څارنه وکړي او پر هغو وسلوالو وګړو چې د پاکستان پر پوله را اوړي حمله وکړي. د داعش او طالبانو وسلوال چې د پاکستان په خاوره کې اوسي باید پر ضد عملیات وشي. د افغانستان حکومت او لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدلای او ډاډ څرګندوي چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د وسلوالو فعالیت هم ختم شي.
تکل شوید چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ته لاړ شي. ولسمشر غنی وروسته له دې پکتیا ته ځي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو پر امنیه قمندانۍ تروریستي برید وکړ او لسکونو ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله واړوله.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسی جرګې په ځینو ولایتونو کې په ورستیو خونړیو امنیتي پیښو اندېښنه څرګنده کړه او د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جدي اقدام غوښتونکې شوه. د جرګې پرون شنبه ورستیو امنیتی پیښو ته د ځواب ویلو لپاره امنیتي او دفاعي مسؤلان وربللي وو. خود امنیتي او دفاعي چارواکو په غوښتنه او مهموالي له امله غونډه پټ اعلان شوه. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی د افغانستان او نړۍ دینی عالمان په دې مسله توافق لري چې انتحاری حمله په اسلام کې ځای نه لري. د دغه وزارت مرستیال او سرپرست دی الحق عابد د شنبه په ورځ خبری غونډې ته ویل په اسلام کې د ټولو مقدسو ځایونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. د خغلی عابد په خبره د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه په دې مسلې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي.
بعد از وقوع حوادث
دوی د روسیو حمله نو روس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هر جمعات لپاره هدي اقل دو سرتیری وګمارل، خو په دوو سرتیرو ستونزمنه ده چې د انتحاری حمله مخه دی ونیول شي او یا هم د جمعات امنیت خوندي شي. د انتحاری حمله په اړه باید وایم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول اسلامي امت علما په دې اړه د نظر توافق لري چې انتحاری حمله په اسلام کې ځای نه لري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې په جمعاتونو د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. په دوو تازه بیلابیلو انتحاري حملو کې چې د جمعې په ماښام په کابل او غور ولایتونو کې په جمعتونو کې رامنځته شوې له امله یې لسګونه لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې هم په کابل او هرات کې په جمعتونو کې د حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. له دې ټولو سره سره د حج اوقاف وزارت د حسیني او مشر محمد آصف مصباح وایي دښمنان به هیڅکله د افغانستان د شیعګانو او سنیانو ترمنځ درز رامنځته نه کړي.
اگر دښمنان تحلیل ازیر
دی وی که دښمنان دې تحلیل ولري چې دلته به مذهبي جګړو ته لمن وهي او یا هم دوه فقهي مذهبونه له یو بل څخه لري کړی دا هیله به هغوی ګورته یوسي. د خغلی مسباب خبره په افغانستان کې باید ټول میشت قومونه او د بیلابیلو مذاهب او پیروان د روانو د سیسو پر وړاندې یو ځای ودرېږي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د څرګندونو په باب مو د حدیث پردیس راپور واوریدو. د رحمت الله افغان راپور به کوشش وکړو چې د خبرونې په دوام کې در وبرو، خو اوس به فریبا ظاهر درته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي.
ډیرو لویدیځو رسنیو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل او غور کې پر جمعتونو د جمعې د شپې د خونړیو بریدونو په اړه تبصرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په خپله یوه مقاله کې لیکلي، د طالبانو تحرکاتو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا جګړه نه بریالۍ کېږي. ورځپاڼه په یوه ورځ د دوو پیښو یادونه کوي چې په کابل او غور کې په یوه شپه نږدې نوي تنه وژل شوي دي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې دغه خونړي بریدونه داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو جګړه پراخه کړي. ګارډین په کابل کې د امام زمان په نوم جمعات کې د وروستي برید په اړه لیکلي، د افغانستان شیعه مذهبي د تیر کال دو براهیسې چې د داعش وسلوالو لخوا پر دوی بریدونه ډیر سوي ځانونه خوندي نه ګڼي. ډیلی ټلګراف رسپانه بیا لیکي چې افغانستان د جمعې په ماښام په کابل او غور کې په بریدونو سره یوه ډیره خونړۍ اونۍ تیره کړه. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستې چې د یوې اعلامې په خپرولو سره یې ویلي وو هغه ترورستان به چې په هر مذهب او قوم پورې تړلي افغانان په نښه کوي له منځه یوسي. ډیلی ټلګراف د امام زمان جومات د پیښې د یوه عیني شاهد خبرې هم راخیستې چې وایي دغه جومات د ښځینه او نارینه عبادت کوونکو ډکو چې پیښه وسوه. د علي محمد په خبره دا چاودنه دومره زورور وه چې د لرې پرتو سیمو شیشې هم ماتې سوې. ډیلی ټلګراف دغه راز د شیعه میشتو سیمو د اوسیدونکو له قوله لیکي چې وایي په کابل او هرات کې پر شیعه عبادت کوونکو تر بریدونو وروسته د کابل په جمعتونو کې د عبادت کوونکو شمیر یو په درې کم سوی دی. واشنگتن پوسټ هم د کابل د جمعې د شپې پر خونړي برید تبصره کړې او لیکي طالبانو په تیر اونۍ کې په افغانستان کې لسګونه کسان ووژل. ورځپاڼې په کابل کې د یوه شیعه مشر عبدالحسین ناصری له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې د شیعه مذهبو د جمعتونو د امنیت لپاره لا نور امنیتي تدابیر پکار دي. واشنگتن پوسټ د ټیکی ته هم اشاره کړې چې په کابل کې د شیعه مذهبو جمعت داسې مهال په نښه شوی چې په عین وخت کې په غور ولایت کې د سنیانو پر جمعت برید وسو. داعش وسلوالو د کابل د برید مسولیت منلی دی، خو تر اوسه د غور د برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ اخله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.5 او منځنۍ صفه 12.8 په افغانستان کې اوري. د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه هم لرو. خوست زو په خوست کې د جلغوزو کاروباریان وایي که حکومت له چین سره د جلغوزو د کاروبار په باب له دوی سره همکاري وکړي، نه یوازې په د جلغوزو په برخه کې بلکې په نورو برخو کې به هم ډیرو افغانانو ته د کار زمينه برابر شي. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د جلغوزو سوداګر وویل کیا د وچه میوه په اول لاس د افغانستان لارې د چین په ګډون نورو نړیوالو مارکیټونو ته صادر شي، خوښه دونیم لکه افغانانو ته د دایمي کار زمينه برابر شي او افغان حکومت به هم لدې کبله په پرلپسې توګه د پام وړ وایي لاس تراوړي. د قیمت خان په نوم د سپیر ولسوالۍ او تنوسیدونکو چې د جلغوزو سوداګری کوي آزادۍ رادیو ته وویل
مولم په بلک په کچاک درمي په کچاک ډېر پیسې ته لاګي، وو ټیم هم ډېر په لاګي، په لیا رقم وزن ډېر کمیږي، په بیا چې پاکستان ته مول ورسوي خرچ کی بیا په پیسې کې ډېر ستر مشکل دي. د چین نه د مکتال اصلیک د افغانستان د لیاره وغوډي کا په ازبکستان لیاره ته غوډي په ریل ګاډي کې کا په جس کې ته غوډي افغانستان په لیاره چې موږ مولینا راون شي تقریبا دواد ونیم لکه خلق به یل تا پچار نه بوخت شي.
د خوست د جلغوزیو د نوی سوداګریز مارکیټ دوه تنه نور تجاران هم وای چې په یو کیلو جلغوزی ورسخه 100 روپۍ ټیکس اخستل کیږي.
همون ما جن هزار د ونه په لیار مند وسم درې می خو 100 روپۍ په یو کیلو تر وخلی بل مولدای چې ګرمیږي خورپیږي په څه وخت کې وای چې کمیږي وازم
نوم به رقم یې ګین خل کچره د مول د افغانستان د لیار شي د هوټل نه ونځه پندین نه ونځه موټر پر ار شي د افغانستان کې چلیږي د زمغوزی ول نه دی کنه 100 روپۍ په که په یو کیلو خولي.
د نه ولایتونو د جلغوزیو سوداګرو د هیواد په کچه وای اتحادیه هم جوړه کړې ده. د یاد اتحادیه مرستیال نورګل منګل وای د افغان حکومت ډیره چارواکو ته د جلغوزیو د سوداګرو ستونزې رسولي، خو لژمنو پرته په عملی توګه دوی ته کوم کار نه دی شوی.
د خوست ورینه شروع وزیر د تجارت سره موږ نوسی، وزیر د خارجه سره موږ نوسی، وزیر د زراعت سره څو څو واره به ګستانو سي د ستونزې موږ ټول سره شریک کړی دی. د افغانستان جلغوزی چې دی 10 مول نه دی لکه 10000 شګوره 10000 په ګلټو بدلیږي.
د خوست یو تن مدني فعال صاحب منګل وای
می غوړو چې رئیس جمهور سکینو چوته د چین سفیر غوړي د کور شوري کې مساکمن دي د میدان اعلان نه چې دا موږ لوغلا زیلو شي.
بلخوا د خوست والیوان مبارز محمد زدران وای زای اداره د جلغوزه یو د پروسس دستبندی او په اول لاس د خوست څخه بهرنی نړی مارکیټ ته د جلغوزه یو د صادرولو په اساسی پروګرام لګیا ده.
ولایتي ادارې په منظم پلان کار پیل کړی ترڅو د افغانستان په کچا د جلغوزه یو د پروسس او تولید مرکز په خوست کې جوړ شي ترڅو د امدی زای څخه بستبندی او بل اخره د افغانستان په نوم باندې نړیوال مارکیټ ته لار ومومي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت محترم مشتبه سره هم لیدنې کتنې شوي، چین سفارت سره هم خبرې شوي. په همدې لړ کې څو موده مخکې د چین هیواد ځینې سوداګر خوست ولایت ته راغلي ول، خو طبیعي خبره ده چې دغه پروسه به یو څه زمنګیره وي.
یاد دې وي جلغوزي د افغانستان مشهوره وچه میوه ده چې په طبیعي توګه د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون د نهو ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي.
د جلغوزو د کاروباریانو غوښتنه او د پاکستان له لارې د جلغوزو د صادراتو په لاره کې د ستونزو په باب مو واوریدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پاکستان پر نورو افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره زیاته کړې ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون شنبه په یوه غونډه کې وویل د پاکستان د دغه اقدام له امله حق هیواد د افغانستان د میوو صادرات درېدلي دي. تفصیل د خان محمد سین پر
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي د میزان د میاشتې له 15 را په دې خوا پاکستان د افغانستان په 160 قلمو صادراتي محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره زیاته کړې ده. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دې له امله افغان حکومت او په افغانستان کې د پاکستان له سفارت سره اړیکې نیولې دي. د ده په خبره د پاکستان د دغه اقدام له امله هغه هیواد ته د افغانستان د میوو صادرات ودرېدلي او که شته ستونزه هواره نشي د پاکستان د مالونو پر مخ به د افغانستان بندرونه وتړي.
پاکستان یک تعرفه بسیار غضب را
پاکستان ډیره زیات او لوړه تعرفه د افغانستان پر مالونو لګولې ده. له بد مرغه اوس چې د محصولاتو فصل دی او باید ولګ دیږي. پاکستان کابو 160% تعرفه لوړه کړې ده. له حکومت غواړو چې دا ستونزه هواره کړي.
د خاغلی الکوزی په خبره پاکستان په دې کار سره افغان سوداګرو ته لوی زیانونه رسولی دي. دغه ګمرکي تعرفې اکثره پر لمدو او وچو میوو، د سکرو پر ډبرو، سبزیجاتو، طبیعي نباتاتو، قیمتي تیګو او داسې نورو افغاني محصولاتو لوړې شوې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي کله چې افغان حکومت پر وارداتي محصولاتو تعرفې لوړې کړې، د پاکستان حکومت هم دغه کار د یو غبرګون په توګه وکړ. په افغانستان کې پر وارداتي محصولاتو ګمرکي تعرفه 50% لوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره د پخوا په پرتله سوداګریزه راکړه ورکړه کمه شوې ده. د دغه خونې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 3 میلیارد ډالر وه، خو په 2016 میلادي کال کې دغه اندازه 1.3 میلیارد ته راټیټه شوه. د دغه خونی مسؤلین دا هم وایي په 2014 میلادي کال کې د کراچۍ له بندره 10,000 کانټینرونه افغانستان ته لیږدېدلي، خو په 2016 کال کې یوازې 4,000 کانټینرونه هیواد ته لیږدېدلي دي. په ورته وخت کې د مالی وزارت د ګمرکونو عمومي رئیس احمد رشاد پوپل د افغانستان پر وړاندې دغه اداره د وی وای چې په روان کال کې په واردېدونکو افغان محصولاتو تعرفه نه ده لوړه شوې. د پاکستان لورې د تعرفې د لوړولو په اړه وایي تر اوسه په دې اړه کره معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې د افغان او هند ترمنځ توافقنامه وشوه چې افغان محصولات د هوا له لارې هند ته ولیږدېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د مصر حکومت وایي چې د دې پېښې په اړه څېړنه کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیفروي.
د مصر امنیتي چارواکي وایي پرون د وسلوالو پر یو پناځای په حمله کې 450 پولیس وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې لږ تر لږه 40 افسران او 40 ضابطان دي. لږ تر لږه 6 پولیس زخمیان دي او داسې ویره ده چې د مړو شمیر شایل ورسي. حمله د قاهرې جنوب ته په 115 کیلومتري کې په پراته ولایت جیزه کې د الواحات البحریه په سیمه کې شوې دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رسنیو ته ویلي چې د افراطي وسلوالو پر پناځای د پولیسو حمله د جمعې په ماښام پیل شوې وه. د مصر د کورنیو چارو وزارت په دې حمله کې د تلفاتو شمیر ډیر کم شودلی او ویلي دي چې یوازې 14 پولیس وژل شوي او ادعا کوي چې د افراطي وسلوالو 15 تنه وژل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې څرګنده کړ چې د پولیسو لوري ته د زیاتو تلفاتو دلیل شای د استخباراتي معلوماتو نه رسیدل، د هماهنګۍ نشټوالی یا د پولیسو کمزورتیاوي. په بیان کې ویل شوی چې د پیښې په اړه به څېړنې وشي. د مصر امنیتي سرچینو ویلي چې د پولیسو ډلګۍ په هغه څرک پسې روانه و چې د افراطي وسلوالو ډلې حرکت سواعد مصر یا حسم د پناځای په اړه په لاس ورغلی وو او په لاره کې وسلوالو حمله ور باندې کړې ده. ویل کېږي چې پولیسو ته کمین نیول شوی وو او وسلوالو راکټ، لاسي بمونه او نور چاودیدونکي مواد درلودل. د حسم ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د مصر حکومت حسم د اخوان المسلمین ډلې وسلواله څنګه ګڼي. په مصر کې د اخوان مسلمین پر فعالیت له 2014 میلادي کال راهیسې بندیز دی، خو اخوان المسلمین د مصر د حکومت خبره او له حسم سره ارتباط ردوي. حسم له تیر کال راهیسې په قاهره کې پر پولیسو، عسکرو او قاضیانو د زیاتو حملو مسؤلیت اخیستی دی.
دا هم د دې خبري مجلې د زینو مهمو خبرونو سرچکی او زلویا. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام بللې. سعودي عربستان په افغانستان کې پر دوه جماعتونو وروستي حمله وخندلې. د غور مدني ټولنه ویل حکومت امنیت ته پام نه کوي، وضعیت به نور هم خراب شي. د ننګرهار په چینو ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان ابو طاهر باجوړی له خپلو وسلوالو سره وژل شوی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنۍ حالت اعلان شو. او د امریکا 15 ولسمشران هغه کانسر ته لړل چې په دغه هیواد کې د ورستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنې د ټولولو په خاطر جوړ شوی وو. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
د ژوان رنگونه
نوم عبد الله حدی د زابل ولایت وسیدم کيم. چون په ژوند کې چې یو کار ما کړی دی هغه د ښوونځي نه تښتېدلم زیات. په کور کې به کومه خوشحالي وه یا به کوم میلمانه د وطن ته راغلي وو په تفریح کې موږ تښتېدلو. کله چې به سبق کې بیا رالو بیا به جزایانو
څه رقم جزای درکوله؟
لښته به د پلشته باندې به موږ وهلو.
مکتب نه څه رقم تښتېدلی یا په دروازه باندې که په دیواله اوښتلی؟
نه په دروازه باندې. داس خو د وطن مکتبونه دی، کله دیوال لري نه لري، هر خواته چې به م ځان واچوی بس تښتېدلو.
سبا به چې په ښوونځي کې جزا درکوله کنه به خپل کار باندې نه پښېمانه کېدی؟
پښېمانه کېدو اما دقه بل دقه بیا د یاد سوتلی بل ورځ بیا تښتېدلی.
کورنۍ څه خبرې دله؟ هغه څه درته ویلي؟
چون په کور کې جزا راکوله سوال داسې د مکتب تښتېدل.
په کور کې څه رقم جزا درکوله؟
کور کې ویم وهلو نو
چاوهلی
مور به مې وهلو یا به م پلار یا به م ورور وهلو.
په لښتې ویلې که په لاس؟
بس چې به ګرته ورته ورغې ورغه به وهلو.
ډېر چاوهلی
مور مې وهلو.
اوس که د خپل ماشومان ولري او دوی همداسې له ښوونځي نه وتښتي کنه ته څه رقم جزا ورکوې؟
زه ورته وایم ما چې داسې کار مرن کوی خو اوس پښېمانه یې ورباندې.
ولې پښېمانه یې؟
خو چون درس رانه پاتې کېدی مکتب کې پاس پاتې کېدلو د خپل ان چمپیانو څخه.
اوس ته زده کوونکو ته چې له ښوونځي نه تښتي ښوونځي درس وخت کې پرېږدي له خپلو تجربو نه څه وایي؟
دوی باید د خپل ښوونځي نه ونه تښتي، درس وایي او خپل درس ته ادامه ورکړي چون دوی له جامعې څخه پاس پاتې شي.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
سلام علیکم، علی خانم د بغلان ولایت د پیلخمنی د نوبت د سرخوته لکلینه میزم وهلی دی. د حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ په ځای کې د سلام 3G کوشش کار نه کوي. دا اله مده چې دا د تازه داسیم په حال کې
تاسو سره په تماس کې یم. په خوست کې زړه بېخي ډېر شوي دي، نه ته نه موټر سایکل ټګي یا نه موټر ټګي، بله دا چې کور ته هم د پولیسو په لباس کې اوړي. زمونږ والي صاحب ته دا پیغام د غلو مخنیوی دی وشي. په خوست ولایت کې طالبانو دومره امنیت نه ده خراب کړی لکه څومره چې غلو امنیت خراب کړی ده.
په یاد لري د اتو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. زموږ دا خبری مجله پای ته رسیږي. اوس بل خبری مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تشکر سروان.